یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګیرینی د لیدنې په اړه راپور درکړو چې په کابل کې سره لیدلی دی او دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او دغه راز د ولسمشر انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل به وروسته درکړو. د خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واورې، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د افغانستان او ولسمشر خاغلی محمد اشرف غنی او د اروپایی ټولنې د بهرنی اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او دیموکراتان د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال لخوا د چمتو شوي رپورټ د بشپړ خپراوي غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی دواړو وروسته بیا یو خبري غونډې ته وینا وکړله، او په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت، د غراز د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې وکړې. فدریکا موګرینی ویل چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې انتخابات ترسره نشي او یو منتخب حکومت نوی نه د سولې مذاکرات پر مخ نشي تلی، او په دې برخه کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت سره هم غږ ده. ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د سولې پروسې په اړه څرګندونه وکړه.
یو حکومت چې منتخب نه وي نشي کولای چې یو عظیمه ستونزه او عظیم فرصت نه په اساسي توګه ګټه واخلي. او سوله او د جنگ پای ترسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شاملی او راتون کی مشورتی لوی جرگه فرصت د افغانستان پول ولس ده پیدا کهی چې پا آزاد توگه او پا اساسی توگه خپل راتون که خپل افغانانو داکی.
په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی د څرګندونو پوره جزئیات اوریدلی شئ. د فاریاب پولیسو وایي وسلوالو مخالفانو پرون مازیګر د شرین تګاب ولسوالۍ پر بازار توغندیو حمله کړې چې په نتیجه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې وایي عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د نوموړي په وینا پر بازار یا مرکز د شپږو راکټونو د توغو له کبله شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یو دولس کلن نجلۍ هم شامل ده. ښاغلی یورش د یو ټپي حالت نازک وبله. د شرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او وویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله ناراضیتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د امریکا دیموکراتانو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده، څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یک شنبه پر کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همداراز ویل شوی چې په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت د پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سې شنبې ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. د ایران په جنوبی فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو مشر پیر حسین کولیوت د دوشنبه په ورځ ارنا خبري آژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو کس په کرمانشاه ولایت کې هم د سیلابونو له امله مړ شوی دی. او د اذربایجان د پایتخت د باکو د نظامي نومي سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی. د اذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلا سوداګریز مرکز کارکونکي وستل شوی دي. د ازادي راډیو د ازري څنګه خبري الوي چې د اور مړ کولو ډلې چې هليكوپټرونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانېدلي چې په بشپړ ډول اور مړ کړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب نه دی معلوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. په دې لیدنه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت
دی. په دې اړه به د یو سیاسي کارپو نظر هم واوري. بلخوا د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یوه پټپ ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه راپور هم اورېدلی سي. دغه ورځ نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د روغتیا او نیوز پروګرام لپاره اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته لکه چې مخکې ویل د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی د محل په کابل کې د اسلام آباد څخه کابل ته راغلی ده او نن یې له افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کېدو او د غرض د سولې پر پروسې ټینګار وکړ او وی ویل چې اروپای ټولنه به د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار نسیم شفق راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دي. شفق صاحب خبرونه ته شرغلي.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. میرمن موګیرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په هکله د روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګیرینی وایي چې د سولې په روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. هغې دغه راز ټینګار وکړ چې د سولې د خبراتورو لپاره باید یو ورخیز ټیم د حکومت لخوا جوړ شي ترسو په راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه کوم مخالفت نه وي موجود. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر همدارز ویل چې سوله باید د افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم سرګند کړ چې له امریکا تر روسیې او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په سوله کې مثبت رول ولوبوي. فدریکا موګیرینی ویل چې انتخابات هم ډیر مهم دي د افغانستان لپاره او باید انتخابات په دې هیواد کې ترسره شي. فدریکا موګیرینی همدارز ویل چې افغانستان څخه بعد دوی ملاتړ دوامدار وي او سرګند کړه چې په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې بعد دوی له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. هغه په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د خپل خبراتورو په اړه هم ولند اشاره وکړه او ویل چې د پاکستان مشتانو هم د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ خوده لیدي. دغه راز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دوی له دې هیواد سر لپاره د اروپایي ټولنې له کډیو مرستو او ملاتړ څخه منندوی دي. ښاغلی غنی ویل چې دا مهال افغانستان په سخته ازموینه کې دی، خو دای هم ویل چې هر امتحان یو ښه فرصت هم بلل کیږي.
اما هر سخت لحظه که یو فرصت ده. او نن موږ به افغانستان براتون کې ته یو عظیم فرصت وینیم. او سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي. او راتون کې مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان سلویح کلن بحران باید په ښه مدیریت سره پای ته ورسیږي، ترسو د ده په خبره رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران سبب ونه ګرځي. ده وویل چې اوس د ګواښ قرن نه دی او باید مرمۍ او جنگ خپل ځای بحث او تفاهم ته پرېږدي او هر کار په تدبیر او تعقل سره پرمخ ولاړ سي. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. نسیم شفق وی چې په کابل کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د افغان ولسمشر اشرف غنی د خبرو په اړه راپور راکړ او تاسو اوریدل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او د غرض د ولسمشر انتخابات پر حساسیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ. په دې اړه د نړیوالو چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د تارون که او تزمینون که پتوگه ده اروپای طولنی رول اغیزمن او کلیدی گرنی، خو وی چی دوی باید په هغه اندازه ده افغانستان ده سولی پا مسئله که شامل سی چی ارتیا ایلی دل کشه. انتظار خدم ازادی رادیو تو ویل چی ده مشورو پا برخه که هم باید ده افراد تر حد مخ که تگونه سی. لشغل خدم سر ده ازادی رادیو خبریال اجمال تورمان مرکه کرده ده و پسر که ورطخه کابل تا ده اغلی فدریکا موگرینی ده سفر پاره تری پشتلی ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغې کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هېوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان قضیه کې له تېرو کلونو شامله ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده، ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی باید تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، ټوله خرابول شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې افریقا او د اروپایي اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باڼې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تېره ورځ د افغانستان په اړه پارونکې خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د فدریکا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تېرو وختونو کې، په تېرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې فدریکا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي. اوس کله چې د ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لږې وایي. مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې دخیله ده. مونږ
بله تاسو فکر کوئ چې یوازې د مشورو تر حده دوی کار دی او که نه نور هم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې د دغې بین الافغاني خبرو دپاره؟ ځکه چې یوازینۍ ستونزه چې اوس د خبرو په وړاندې هغه داده چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کښېني او بین الافغاني خبرې نه کېږي.
راځئ د فشار اصطلاح نور ختم کړو. د فشار اصطلاح هغه وخت کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې روان او د سوري خبرې مطرح نه وي. ازې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کړو. اروپایي اتحادیه نظر رول لوبولی شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي د پروسو، او په عین وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په عین وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي که یو طرف هم له خپلو کړلو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي شرط ولري چې ټول طرفونه خپل وادو ته ژمن پاتې کړي. فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظرولو او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځه اوریدل کېږي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له فیروزه عزیز خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان متشبثینو علی بورد وایي په تیر 1399 مریز کال کې د ټول هیواد په کچه تر 1500 د درملو تولیدي فابریکې جوړې شوې دي. د دغه بورد مشر احمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتون له امله دغه فابریکې لس سلنه اړتیا هم نشي پوره کولای. د ښاغلي حاجی اغا په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا 400 د درملو واردونکو شرکتونه او تر 1500 په عمده ډول د درملو پلورنځي فعالیت کوي چې لبیلابلو هیوادونو درمل را واردوي. نوموړی وایي که حکومت او اړوند بنسټونه په دې برخه کې په هیواد دننه اسانتیاوي برابرې کړي، د قاچاقي او بې کیفیت درملو مخه به هم ونیول شي او خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په راتلونکي 1499 مریز کال کې به په دغه ولایت کې 112 پراختیایي پروژې پلي شي. د دغه ولایت د اقتصاد مرستیال محمود واحدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی وزارت له لوري د ورکړل شوي بودیجې پر بنسټ به له 100 زیاتې پراختیایي پروژې د روغتیا، کرنې، د کلیو پراختیا، ټولګټو او د زیرمو د سرچینو په برخه کې پلي شي. ښاغلی واحدی وایي سږکال به له تیر کال پاتې 10 پروژې پلي شي چې په خبره یې تیر کال د بودیجې د کمښت له امله تطبیق نشوي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بره 1600 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 180 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
لا فرسی عزیزی مننه. دوستان تاسو کولی سی چې دا خبرونه او دغه د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به یو بل مسله راوخلو. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې لا یوه پټه په ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په عین حال کې لکه چې تاسو مخکې په خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست مشر فدریکا موګریني چې له اسلام آباد کابل ته راغلی، نن د افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر خبراتو په تر سره کې دوه پټینګا سره لدی پروسې د اروپای اتحادیه پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی دم د اوسره سره په استودیو کې د نوری صاحب خبرونه تشریح کړلې. که په سر کې درته وایم چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه دغه څرګندونې کله کړې دي او په دې اړه نور څه ویل جزئیات څه دي؟
بلې فریباجان، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه اسلام آباد کې په خپل دفتر کې لیو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریز له وجې د په وینا له پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقتې ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریز سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. البته د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدای شي چې یوه موقته اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات ترسره کوي چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي. هغه په دې اړه چې د دغسې موقتې ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او وویل چې په دې اړه دی څه نشي ویلی. البته د پاکستان صدراعظم دا هم د دې خبرې تایید هم وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دا هغه غونډه وه چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي تر منځ له خبرو مخکې پلان شوې وه. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې هم په قطر کې پنځم پړاو وې چې شپاړس ورځې تر وخت ونیو او د مارچ په 12مه هم پای ته ورسېدې د روانې میاشتې. د پاکستان صدراعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې چې په قطر کې روانې وې د پاکستان رول هم مهم و باله او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او دا مسله او د دې مسلې تایید واشنگتن هم کړی دی. د طالبانو د استازو او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ پنځم پړاو خبرې د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېدې. تر اوسه د دغو خبرو کومه نهایي موافقه نه ده شوې، خو دواړو لورو ویلي چې بیا به خبرې د همدې میاشتې په پای کې په قطر کې پیلوي، خو تر اوسه پورې ترک نه لګېږي.
بله نور څه تاسو دا یادونه وکړئ چې د پاکستان صدراعظم په افغانستان کې د موقتې ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی. تر دې وړاندې هم د افغانستان بل ګاونډ ایران له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه د یو ورته نظام غوښتنه کړې وه. د ایران د څرګندونو دغه جزئیات کله لوریدونکو سره شریکې.
البته مخکې لیدل چې دغه پوښتنې ته ځواب ووایم، د قطر د خبرو سره چې پنځم دور ترسره شو، لیدل دوه خبرو په اړه چون ډیر معلومات رسنیو سره نه شریکېدل، کله کله له ځینو مختلفو لورو څخه د موقتې ادارې د رامنځته کېدو یا په د موقتې ادارې باندې د دواړو لورو د سلا کېدو راپورونه ورکول کېدل چې وروسته بیا دواړو لورو طالبانو او هم امریکایي پلاوی دا موضوع رد کړی ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدراعظم په ښکاره د موقت ادارې یا د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. له هغه مخکې ایران هم چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېر ښکېل شوی، له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې په د افغانستان په راتلونکي نظام کې باید وسلوال طالبان شامل وي. دغه موضوع د پاکستان د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشري ماڼۍ سخت عکس العمل راپارولی و. البته دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل سفر کې کړې وه. جواد ظریف تقریبا دوه میاشتې مخکې د تیر کال د 1990 کال د جدې په جدې کې په نیو ډیلی کې ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان له طالبانو ته د رول ورکولو پرته راتلونکي ولري. یعنی په دې معنی چې د افغانستان په راتلونکي نظام کې که طالبان نه وي نو حکومت به نه وي یا به افغانستان راتلونکي ونه لري. خو ظریف دا هم ویلي و چې که طالبان د راتلونکي حکومت کې شاملېږي باید حاکم رول هم ونه لري. دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سخت عکس العمل ښکاره کړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. تر ډېره بیا د ولسمشر ویاند مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه ویلو چې ایران له کلونو راهیسې په کور دننه سیاسي کړکیچونو سره مخامخ دی، نو که دا هیواد د خپلو ستونزو د هواري لپاره پر خبرو ته اهمیت ورکوي نو ول له سیاسي ډلو سره په خپله خبرې نه کوي.
نور صاحب په تغذیې حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې ډېرې تودې دي او د هرې خوا بېلابېل وړاندیزونه کېږي، په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر لکه څنګه چې موږ مخکې مو وویله نن کابل ته راغلې ده فدریکا موګرینی، هغې له ولسمشر سره هم کتلي دي او دوی په افغانستان کې پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. د موګرینی د دې نننۍ خبرو جزئیات کله اورېدونکو سره شریکوي.
البته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي هم څو ورځې مخکې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د چین د ځانګړي استازي او د غرض د روسیې له ځانګړي استازي سره په ګډه غونډه کې چې دوه درې ورځې دوام وکړ هلته حضور درلود. اروپایي اتحادیې هم یو له مهمو لوبغاړو څخه ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې حتی دا خبره هم کیږي چې کچېرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې کومه موافقه یا د امریکا ترمنځ موافقه کیږي یو هر اړخیزه موافقه، نو ممکن اروپایي اتحادیې تضمینونکي وي، ځکه چې یو موافقه کیږي لویه موافقه هغه نړیوالو تضمینونکو ته هم اړتیا لري. د مغیرینی اسلام آباد ته د سفر جزئیات تر اوسه پورې رسنیو ته نه دي څرګند شوي، خو په کابل کې نن په لنډو خبرو کې له افغان ولسمشر سره په د افغانستان وضعیت ډېر حساس وبله او ویویل چې افغانستان له یو ډېرې حساسې مرحلې تیریږي او انتخاباتو باندې په دې خاطر تاکید وکړ چې که چیرې انتخابات نه وي د سولې خبرې به نه وي، یعنی له انتخاباتو پرته د سولې خبرې ممکن هېڅ ونه لري. او اروپایي اتحادیه موږ تاسو پوهیږو چې د انتخاباتو یوه ستره تمویلوونکې هم ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. نوري و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې راواورولې چې وایي په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره موقته اداره باید رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او د ازادي راډیو خبرونې بیا هم په تکرار بڼه واورئ او تاسو کولی سئ چې راپورونه مو ولولئ، هلته خبرونه مو ولولئ. پاته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي، د دغو ورځپاڼو غټ ټکی اکرام الله اکرام راخیستې دي.
د کابل چاپ نننې یو شمیر ورځپاڼو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ او د ملي والي د حکومت د مشرانو د واک د مودې د پای ته رسیدو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې لنډمهاله حکومت یعنی څه په سرلیک په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه ځلې ځنډ سره هم مهاله د جوزال لومړۍ نیټې وروسته د اوسني حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه ګڼې پوښتنې راپورته شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د اساسي قانون لمخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزال لومړۍ نیټې دوه میاشتې وړاندې ترسره شوي وای، خو د انتخاباتي جنجالونو له امله دا نیټه دوه ځلې وځنډېده. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډېدلې او د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمهاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې له یوې خوا د لنډمهاله حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي، سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري، او له بل خوا تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمهاله حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک مدد پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیریستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کینی او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي باید سر لننه د یو سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغو څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
له ام آی ټی په هنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به دغه راز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
اوس به د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له رضوان مراد څخه واورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او میرمن موګرینی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، د افغانستان د سولې پروسې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د فاریا پولیسو وی وسلوالو مخالفانو پرون د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو برید کړی دی چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني دا څرګندونه د جرمني بیلډ نومې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. د امریکا دیموکراتانو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. د ایران په جنوبی ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان وشل شوي دي. او د اذربایجان د پایتخت د نظامي نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله راسره وي. اوس به اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ښه راغلې. نن په دې پروګرام کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زموږ ملمه دی او د توبرکلوز ناروغي په تړاو به موږ ته معلومات راکړي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بی پولي ډاکټرانو ادارې ام اس اف ویلي چې هر کال لکتر لګه 2000 افغانان د توبرکلوز یا سل عمل مري. په دغه خبرونه کې به د سل ناروغي په تړاو تاسو سره معلومات شریک شي. راپور چمتو شوی، د راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16000 کسان په توبرکلوز یا نری رنز اخته کیږي. د عامه روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنز د څنګ مسولین بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامه روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 12000 کسان د نری رنز د ناروغۍ له امله مري. د نری رنز د څنګ متخصص ډاکټر نوراقا زاهد په ډېره ازادي رادیو ته ویل
د زیاتو ماشومان راوړل. تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د 50 تر 60 پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
خغلی زاهد وایي په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې ډېرې په دې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ښځې د بې اولادۍ له ستونزې سره هم مخ کیږي. د خغلی زاهد په خبره د نری رنز درملنه له شپږو میاشتو نیولې تر اتلسو میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24 نېټه د نری رنز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ نمانځي او په وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنز که څه هم یو ساري ناروغي ده، خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوه اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بېوزلي او ناسم خواړه پر نری رنز د اخته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنز ډېر ډولونه لري لکه د هډوکو او معدې چې درملنه یې ونه شي د انسان د مړینې لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل شروع کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغېزمن ثابت شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغله دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په خبرونه کې نن د توبرکلوز ناروغي په تړاو خبرې کوو، او په پروګرام کې د توبرکلوز د برخی متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زمنګ ملمدې. ډاکټر صاحب امیری، خرغله خبرونه ته
ډیره مننه. تاسو نه او تاسو د ازادي رادیو سټوډیو مشرتابه نسیما ته موقع راکړه تر څو په دې مهمه موضوع باندې تاسو سره او وطنوالو سره وغږیږو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0900 22 55. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم د خبرونه په آنلاین ډول اوریدلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروي. ډاکټر صاحب امیری، د خبرونه په سر کې غوړم د نریرنس په تړاو لتا سینا معلومات وورم. نن د نریرنس نړیواله ورځ، او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم د ورځ نمانځي، او داسې ویل کیږي چې هر کال یو شپیت زره کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت خبره ده، افغانستان یو لایغه ملکونو نه ده، سیده دنیا 22 ملکونو احصایه سوي کوم سیده توبرکلوز مرض ډیر زیات ده پکې، او متاسفانه افغانستان هم یو لایغه 22 ملکونو نه ده سیده توبرکلوز مریضان یا د توبرکلوز مرض پکې د نریرن مرض پکې زیات لیدل کیږي. د احصایه په اساس باندې هر کال تقریبا 2000 زیات مریضان سي دي هغه په توبرکلوز باندې مبتلا کیږي، او تر 2000 to 3000 زیات کسان سي دي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو وقت سره توبرکلوز یو داسې یو تکلیف یو مرض داسې موږ تاسې په ټولنه کې اوس هم ډیر عام ده. اگر چې د دنیا ډیر ملکونه دي هلته د دې انسیډنس یا هغه وقوع چې هغه کمه ده، خو په افغانستان کې د ځینې رتو په اسباب سپېغه کې څنګه چې مخکې تاسې ذکر وکړو د فهم یا د آګاهي کموالی، اقتصادي مشکلاتونه، مثال د ژوندانه هغه طرز د اجتماعي ژوند چې اکثره کسان په یو جی کې ډیر کسان سره اوسیږي، او همداراز د خوراک یا د نیوټریشن په حساب چې دوی خوراک ضعیف وي، نو دفاعي سیستم د وجود ضعیف وي. دغه اسباب د لاملونه دي چې توبرکلوز اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ده، او افغانستان د دنیا په 200 ملکونو کې ځای لري.
زو اوریدونکو ته او د اغوی پښتنې هم اخلو. یو اوریدونکې دا اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
ډیر زیاته مننه. زمين حاج الدین به هیڅ خبرې کوم د ننګرهار ولایت بټیکو ټول سوالینه.
به هیڅ صاحب خرغلې پروګرام ته مهرباني وکړئ د توبرکلوز په تړاو کډر سره پښتنې.
ډیر زیاته مننه صاحب. نمړې تاسو ته سلام به محترم ډاکټر صاحب ته په زمين کې خوبو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
موضوع ډیر خولي ډاکلې دا خوښه مچ دغه موضوع موږ د پین لن تر پای وورو ان شاء الله په ډېر پوری
مهمه
موضوع ده. او ښه سوال دی رورکو. اوله ایسه دی سوال دی دوی داواسي دی توبرکلوز
عوامل
سي دي. توبرکلوز سي دا یو بکتریایي یا میکروبي تکلیف ده. دا بکتریا په طبیعت کې یا په نیچر کې موجوده وي، او اکثره د دې انتقال سي دا هغه دی تنفسی لاری نه زیاتره صورت نیسی. مثلا دی ټوخی لامل یو مریض توبرکلوز دری کله چې هغه ټوخیزی نو دا کوم ډراپلیټس یا په تنفسی سیستم نه سی کوم هغه ان افرازات خارجیزی نو دا زیاتره یو له هغه اسباب دی ذریعہ د انتقالاتو نه ده. همداراز ځینی زیاتره تنفسی لارې نه په دې ترتیب سره هغه کیږي انتقالی زی. او توبرکلوز میکروب سی دا متاسفانه دا تر ډیره وخته پورې فعال پاتې کیدای سي، حتی ایسایه دا شي شپږ میاشتو پورې که توبرکلوز میکروب په هوا کې فضا کې او له لمر نه بچ وي، لمر وړانګې ورته ونه رسېږي، نو دا پاتې کیدای سي او بل چا ته انتقالېدای سي. د دې نه علاوه توبرکلوز سی دا حتی له هوا سره یا له کله چې مثال په فضا کې موجود وي له خاورو دوړو سره هم دا انتقالېدای سي بل چا ته ورتلی سي. زیاتره تنفسي لارې نه ده سي په هغه کې تنفسي افرازات راځي، ټوخي سره له پرنجېدا سره له دې سره پیښېږي. او په ځینې مواقعو کې د شیدول استعمال سره سي هغه ته مایکوبیکټیریم بووس وي، یو قسم د بکټریا دی توبرکلوز ده سي، هغه هم هغه شیدې سي کله صفا یا پاکې ګرمې نیسي او یو خاص درجه د حرارت ونه رسېږي نو هغه دا پېښېدای سي. د دوی دوم جز د سوال
بلې، دوی د دغې ناروغۍ د انتقال په اړه ویل چې څنګه یو کس نه بل کس ته انتقالېږي. تاسې هم مخکې ویل چې دا یو ساري او خطرناک ناروغي ده، څنګه یې مخنیوی کیږي؟
د مخنیوي په ارتباط باندې به مهمه دا وي کنه سي، یو خو زیاتره وخت کموږ تاسې امکانات موجود وي په یو اتاق کې زیات کسان یو ځای استراحتونه کوي یا ونه اوسي یو خبره. دین علاوه هغه مریض سي کوم څوک ټوخی لري او تر څو پورې تشخیص نه سوی هم دیغم دا فریضه جوړیږي د خاطر چې دا مرض بل چاته انتقال نه سي، او څوک سي مقابل طرف ته هغه باید ماسک استفاده وکړي تر څو په دې مرض باندې مبتلا نه سي. دین علاوه هغه کسان سي زیاتره دا په کومو کسانو کې زیات زر د توبرکلوز مرض پېښېدای سي یا کسان ځان ته اخیستای سي یا کنټراکټ کولای سي، هغه مشران چې د عمر په حساب باندې عمر زیات وي، هغه مریضان چې مثلا شکر ناروغي لري دغه د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي، ماشومانو کې معمولا زر لکه زر تر نورو خلکو توبرکلوز مرض پېښېدای سي. نو د وقایې په ارتباط باندې به یو دا سي تغذیه باید د مریض شي، دین علاوه صفایي یا د پاکي خیال باید وساتي. نور هغه مریضان سي څوک ټوخی لري لېغونه دوی باید کوشش وکړي سي دوی هم ماسک استفاده کړي، اتاق سره هغه په اتاق کې ډیر کسان سره ونه اوسي، د لاس مینځل ډیر زیات مهمه ده، او د دې علاوه کوم شیدونه دوی استفاده کوي هغه باید کانیشه وایشه ول تر څو هغه جراثیم میکروبونه سي دي هغه لمنځ نه لاړ سي. نو په دې ترتیب باندې کېدای سي توبرکلوز نه تر ډیره هده پورې جلوګیری وسي. او دې سره سره لمرته وطنه مثلا کوم اتاق کې سي که څوک د کور کوم مریض توبرکلوز لري په هغه کې یو پراپر وینټیلیشن موجود وي، یو سي باید دغه ان هوا د هوا هغه کوم جریان سي دغه موجود وي، نو دې سره احتمالات ډیر کمی سي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سمادر ډیره زیاته مننه. د دوی لومړی پوښتنه دا و چې نویت په تړاو که تاسې یو څه معلومات ورکړئ د توبرکلوز او بل کوم کسان تر ډیره په دې ناروغۍ اخته کیږي.
بله، نویت په ارتباط باندې به زه دا ویم سي توبرکلوز کد منظور دي ورور دا وی سی توبرکلوز په کوم اشکالو باندې کېدای سي، کوم توبرکلوز یعنی کوم دی وجود کوم اسی توبرکلوز سدا هغه متاثر کولای سي، منظور به دا وی ما په نظر باندې. نو زیاتره توبرکلوز د ششونو توبرکلوز ډیر زیات لیدل کیږي، شوش یا سجی سي دي هغه زیاتره توبرکلوز میکروب سي دي. د توبرکلوز میکروبو ته دوی وی په ډاکټري یا طبي سلک ایروفیلک یعنی دوی لا واسره مینا لري. توبرکلوز یا مایکوبیکټیریم کوم جراثیم سي دي هغه هوا هغه جه هغه ساحه ته ترجیح ورکوي کوم چې تاسو دی هوا یا دی هغه زیات انتقالي زینو شوش وازه د سی پوجود کی هغه ساحه د سیالتا ریسپیریشن یا تنفس وی دین علاوه توبرکلوز د مزغو د سر د کوپړی یا د برین ٹی بی کې دلای سی دین علاوه د اډو توبرکلوز باندې مریض مصاب کې دلای سی امدار از د کلمو په توبرکلوز باندې مریض مبتلا کې دای سی د زنانه خويندې سی دی هغه په توبرکلوز باندې دیغو ریپروډکټیو یا د ماشومانو پیدا کېدو په دوران کې غوته توبرکلوز پېښېدلی سي. نو دغه هغه نویتونه دي. او د دوی د سوال دویمه برخه
د توبرکلوز هغه عمده
نښې نښانې ډېره ښه پوښتنه ده. زیاتره څنګه چې مخکې تاسې ویلي که یو مریض تر دو هفتو نه زیات په ټوخي باندې مبتلا وي او دا ټوخی سې ده هغه تر دو هفتو نه زیات وخت نیسي او دې سره مریض سې ده د شپې له طرفه تبه پرې راځي، خوله ورسره وي، ویټ لاس یا وزن له لاسه ورکوي، اشتیا یې کموي، نو په دې وخت کې او مریض سره د دې سي انټي بیوټیک یا کومه دوا هم استفاده کوي او سره میس ریسپانس یا مریض څه دې شي ګڼي علائم نه پکې ښکاریږي، نو دا ضرور د سي مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته او ځینې ټیسټونه دې سي هغه سره په اسانتیا سره کېدای سي د توبرکلوز تشخیص وسي. نو دا یاره زلایم دي
او د نری رنز درملنه د لپاره باید سو میاشتې دوا واخیستل شي.
بله، د نری رنز اقسام مختلف قسمونه دي. یو دا داسې عام یا کنونشنل ټی بي مجرتوی ایو دغه تداوی دي ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او په اساس یا کوم ګایډلاین دی ټی بی سی دی هغه شپږ میاشتې ده. بیاغه کې شپږ میاشتې تداوی موږ ورته ورکو، دوه میاشتې هغه ته انټنسیو فیز یا بیاغه کې څلور دواګانو استفاده کیږي او په وروستنی څلور میاشتو کې له دوو دواګانو نه. نو شپږ میاشتې عام ټی بی یا کنونشنل ټی بی سی ورته یي هغه لپاره شپږ میاشتې تداوی ده. بل قسم د توبرکلوز ده چې هغه متاسفانه ډیر وزن کا او خطرناک تا نو یغت ام ڈی آر ٹی بی یا مزاحمتی ٹی بی آئی نو میں واضح دا مزاحمتی ٹی بی پہ دیا اساس اور طبی آئی سدا مریضان آغا توبرکلوز مکروبونا لری سی دیغو آغا مکروبونا لا عام دی توبرکلوز دوا سرا رسپانس یا جواب نہ ورکوی او دیغا دلائل ہم دا دی سی یا خو دی مریضانو توبرکلوز دوا صحیح نہیں خوڑلی دا دشپاج میں سکم کورس سدا یا دا مریضان سی دی یغو دوا سدا دوا مثال د دوا کیفیت صحیح نه وی یا د مریضان سي دي دغه کسانو سره په رابطه کې سی یو مزاحمتي ټي بي درلودلي یا غ مریضان سي کوم دفاعي سيستم ضعیف وي مثلا توبرکلوز دي شوګر په مرض شکر په مرض باندې مبتلا وي یا ایډز یو مرض د اگر چې افغانستان کې کم ده خو بیا هم سته نو په مریضانو کې د مزاحمتي ټي بي د توبرکلوز چانس زیات نو مزاحمتي ټي بي کې متاسفانه دغه مورټیلټي یا د مرګومیر هغه تعداد هم زیات ده نسبت و عام ٹی بی تا تقریبا 50% نه زیات خلق خپل ژوند له لاسه پکې ورکوي. دغه تداوی له اتلسونه تر دو کالو پورې اتلسونه تر دو کالو پورې ده او یو بل قسم بل ٹی بی مجلرو سیغه ایکس ڈی آر ای ای سیغه تر ټولو نه وخیم یا خراب پرگنوسز یا نتائج استا. نو پدری نو باندی ساده یا کنونشنل ٹی بی سش پاج میں سے تداوی ده ایم ڈی آر مزاحمتی ٹی بی او ایکس ڈی آر یو بل توبرکلوز ده سی آغا ټول دواګانو سره تقریبا د توبرکلوز د زیات دواګانو سره هغه مریض د غلایم جواب نه ورکوي. نو زیات بنیادی تور باندې پر درو هغه باندې نویتو باندې تقسیم شوی.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زمنګ ملمدی او د توبرکلوز ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
خو دې ښه صحت دې خدای برابري.
خوشاله اوسې ډیر مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو خاص کر د ډاکټر صاحب تخپل سلامونه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده، ولې د اکثر زنانه په دې مرض باندې اخته کیږي؟ د عوامل
سم ده، دغه دوه پوښتنې به ځواب شي. له تاسو ډېره زیاته مننه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
د دې ورو په جواب کې بدایم، متاسفانه دی دا واقعیت تاسې په افغانستان کې څومره توبرکلوز مریضان دي، په دې کې په درې سو کې دوه سه یا ٹو تھرڈ یا دو پدرو کی سی دی کو مریضان آغا زنانہ دی دیدی لا ملون یو دادا سی اکثرا نمجا تا سی خوین دی سی دی آغا وجود دفاعی سسٹم ضعیف وی دیدی ترسنگ پریگننسی یا عملداری سی دا آغا وقت یا آغا کوم پیریډ سدا پدې کې د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي، دوی وجود سدا پدې باندې فشار زیات وي، نو د توبرکلوز میکروبونه سدي د همیشه پدې سي مریضانو کې د غیر احتمالات زیاتې دي دفاعي سیستم پکې ضعیف وي. دا له دوه عوامل نه، دا اکثرا د متاستوي سيوخ په وخت کم خونی ډیره زیات وي، بل دا سي دغه دفاعي سیستم د پرګننسي یا د حملداري په دوران کې ضعیف وي. نو غټ لاملونه لدینا او یو د دې ترڅنګ یو بل فاکتور سده متاسفانه د مشتاسي په اجتماع کې د شزینه او د صحت په ارتباط باندې توجه لږ څه کم وي، نو د دوی ډاکټر ته تک یو څه نه وخت وي، هغه راز علائم سي کوم د دوی وي، نو دوی ډاکټر ته سیکل زی هغه تداوی هم نه وخت سي، نو دغه هغه غټ عوامل دي کوم سي سبب د دیگر سي د توبرکلوز مرض په زنانو کې یا په شزنو کې نسبت و نارینو ته زیات وي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زدي روري وره ک تاسو هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلې، زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0599 40 15 30، بل شمیره هم ده 0992 25 55. بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ناجیا جان، به خود ډاکټر
سلام
محترم و سلام باندې ناس به کوم را مسل کلام د قسمت توبرکلوز موضوعي واسطه کو توبرکلوز سهونه ډاکټر صاحب مخ ازریه یادمی چه چه فهمیدم توبرکلوز سهونه مگه تشریح کنم دیگه اینکه ناجیا جان یک دکتر یورولوژی رو زمین پروگرامه آینده تان دعوت کنیم که در قسمت مشکلات پروستات شما مردم به این زمین یک معلومات هم داده شده. خوش میشیم دیگه، روز خوش به همکار هم میشیگی شما سم احمد شا خدا حافظ. سلام آمین
احمد شاورو رو پختنی هم وکلی و سپارختنی هم لرلا، حتما راتلون که خبرانه که بای پرزای کو رکس گومی مسئله تا چه دوی اشاره وکلا ده هاروکو توبرکلوز دغه پټړو کا معلومات ورکړي.
bale دی اډوکو توبرکلوز هم زیات لیدل کیږي دی په افغانستان کې، اکثرا مریضان چې دی اډوکو په توبرکلوز باندې مبتلا وي، دی سره مریض د درد نه شکایت کوي، بعضی وخت دی بندونه سدي مثال هغه پرسوب پیدا کوي، په دې کې مریض ته تبوي اراز علائم تقریبا لکه څنګه چې د شش توبرکلوز وي، اگر چې ټوخی نه وي پکې خو نور اراز علائم سدي هغه پکې دی، وزن له لاسه ورکونه، تب دی، وجود دردونه، دا ټول پکې لیدل کیږي. او د دې کله نا کله تداوی متاسفانه نا وخت سي، ځکه چې مریض ته دا فکر کوي چې دا به صرف دی اډوکو درد وي، نو دی اډوکو دی درد دواګان استعمالوي. نو اکثرا دا دام پیو کسانو کې پېښیږي چې ابتدا کې دوی د شوش توبرکلوز درلودلې، هغه د توبرکلوز میکروبونه چې په شوش کې جای په جای وي، نو یو وخت کله چې دوی د وجود دفاعي سیستم ضعیف سي، نو دا توبرکلوز جراثیم چې دی له شوش نه انتقال سي د وینې په ذریعه باندې او اډوکو سره ونیسي. د دې ماته ستاره زلایم درته ویلي تداوی په دې شکل باندې ده، سیدیغه ساحینه مثلا لکه د ستوني فقرات ټي بي په افغانستان کې ډېر زیات عام ده، مریضانو کې لیدل کیږي، یا د پښو د بندونو یا د اډوکو، نو دینه بایپسي یا مواد اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي، کله چې دغه په تعقیب کې تعقیب سره راپور راسي، نو بیا د دې تداوی 12 میاشتې ده د اډوکو د توبرکلوز، او په همدې شان باندې دغه دوایي چې 12 میاشتې پورې له نو تر 12 میاشتې پورې ورته ورکول کیږي.
مننه په لوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان هم راو پیژنئ؟
خپل افغان هم زخصه
افغان صاحب، نن موږ توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
نو پوښتنه زماده ده چې آیا د توبرکلوز مرض چې د اول لیچل خو کشف شو او په کوم کال کې؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د پرغان غلیه لغنت جسد کې هوای چې هم جو توبرکلوز شدید پاړه، ډاکټر صاحب ته زیات زیات معلومات غواړم.
اگر چې دا تاریخي سوال د مثال دی، تاریخ پورې اړه لري کوم وخت او کوم کال کې، تر کومه د پرې سمایا د په نامه د رابرټ کوچ باندې، رابرټ کوچ سیو ساينس دانو په 1800 لسیزه کې، 1800 کې د توبرکلوز میکروب سدا د مایکرو بکټیریم توبرکلوز په نوم باندې دا تشخیص کو، په ان د دې دریافتو او دې باندې ځینی وخت د توبرکلوز مریضی ته موجه کوچز هم یا یو په طبي ځبه کې، نو دغه اساس هم دا سي دا د اغه ساينس دان لپاره نوم پوري متعلقه کوس چا د کشف کړی ده.
ډیرمن ډاکټر صاحب د بیپولی ډاکټرانو مرکز البته اندېښنه ښودلې او دوی د افغانستان په جنوب کې هم ځینې نوي مرکزونه یې جوړ کړي. د افغانستان په کچه د نری رنځ د درملنې لپاره څومره زمینه برابره ده او څومره مرکزونه شته؟
بله، د توبرکلوز په برخه کې واقع دا سیدی موږ وزارت صحت یې ډیر کار کړی په دې ارتباط باندې دی وزیر صاحب فعالیتونه هم دی دی ستاینی ور دی. خو په دې کې نور هم یعنی تقریبا په ټول ولایتو کې الحمدلله موږ تاسو صحیح څنګه لرو. اول ته فری اف کاسټ یا مفت ادویات دوایانی دوی ته ورکول کیږي. نو په دې ارتباط وزارت صحت یې ته اگر چې په ځینې جو کې موږ تاسو تنقید کوو او تنقید پې کوو او تنقید باید هم مثبت تنقید وي. خو په توبرکلوز په ارتباط باندې دوی کوشش کوي. مشکلات په دې کې دا دي چې د څنګه د خلکو په ارتباط باندې هم مشکلات وي. دوی چې کله مریضان د توبرکلوز تداوی او تشخیص لپاره راوړي نو ډیر زیات ناوخته وي. اکثرا دوی خپل دوا خانونه د ټوخي د شربت په نوم یو دوا بل دوا دین استفاده کوي. ساغه سبب دي ګرځي چې د تکلیف سدا اغه نو په اوجدو باندې سي. بغیر دغه کې وس په اکثرا مراکزو کې ماشینونه راغلي دي چې جین ایکسپرت ماشین ورته یې ساغه مزایمت ټي بي تشخیص کې هم کومک کوي. او په دې ارتباط باندې د زیات تامې کار دي استاینی ورده.
بلې، کچېرې د نری رنځ درملنه په وخت ورنشي ساسي په نظر سره وړي پایلې درلودي شي؟
څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې د برنامه په شروع کې ویلي چې 10,000 کسان هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي. په 15,000 کې په دې کې اکثره کسان دي چې دوی تداوی نه کوي یا تداوی په صحیح تور باندې نه کوي. نو کچېرته دوی توبرکلوز تداوی صحیح صورت سره ونه کړي، یو خدای داسې لنګ فایبروسیس یا سږو خوړنه یا د سږو له بینه تلل منځ راځي چې کدای شي هغه په شروع کې دوی د مرګ سبب ونه ګرځي، خو دوی سږی ناکاره سي او دوی د ساتنګي په سالنډي په مرضي باندې اخته سي. او په وخي مالاتو کې دا سبب دي ګرځي سي د دوی د تنفسي سیستم د فلج کېدو یا د مرګ سبب ګرځي. نو توبرکلوز خطرناک مرض ده. کاچر ته علاج بر وخت ونه سي متاسویل سي سایه شي 15,000 کسان په مساب کیږي او 10,000 کسان سي ژوند لاس ور کوي. نو دا کسان دي زیاتره سي کوم خپل تداوی یا دوا نه اخلي. نو تقریبا 60% نه زیات خلک سي دي هغه خپل ژوند دي تداوی دي نه اخستو په وجه یا پیغه کې دي یو څه غفلت په وجه باندې خپل ژوند لاس ور کوي. نو جدي موضوع ده او باید د تدیره توجه کی او د مجه خويندې رونه مریضان سي دي هغه د توبرکلوز علاج کورس مکمل کی.
مرنه کوو دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا زدي لري ووري. په پروګرام کې نن د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زموږ میلمه دی. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ناجیان.
وعلیکم السلام.
سلام ډاکټر صاحب، ته وړاندې کوم د ستاره خوندې د باندې مرغه وسخته.
خوندې صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. نن خبرونه زنګړې شوې نری رنځ ته تاسو سره پوښتنه یې مهرباني.
ما ډاکټر سوال ده چې د داغه خلک وایي چې زه تشویش څخه څوک چې ډېر تشویش وکړي د داغه څخه هم داغه توبرکلوز مرض و هغه سړي ته پیدا کړي. دا تر صحه ده د ټیپ د نظر داغه دی واقعیت لري او بعض خلک چې په توبرکلوز اخته یو میاشت یو میاشت دوا کوي دا چې نه کوي جوړ شي بلته دوا غورځي دوا نه کوي. دا څه اثار لري بیا و د بلته داغه مرض راګرځي او او دا هم مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي او د څه شي څخه ونه کړي. دا که جواب راکړي ډېره به یې مهرباني.
خونځه صاحب ډېره مننه. مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب یو په یو ځواب کې تاسو خبرونه سره اوسئ. مهرباني.
بله، د دوی د اخنځه صاحب سوال په تړون سره تشویش په ارتباط باندې توبرکلوز سره مستقیما هیڅ اړه نه لري. نو دا به دوی ته ضرورت وي هم خدا اني کوم توبرکلوز سره مستقیما اړیکه نه لري. دوم سوال تر اعظم سي دوی د ا کسان په ارتباط باندې ویلي سي کوم کسان دي یو میاشت دوه میاشتې دوا استفاده کوي او بیا یې نه خوري. نو هغه دا د سي توبرکلوز تداوي خپل کورس لري څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي. یا شپږ میاشتې سي دي کنونشنل ټي بي ریجیمنت ورته یا او مزاحمتي ټي بي. نو هغه اتلس تر دوه کالو پورې اتلس میاشتې تر دوه کالو پورې که دوی دوا استفاده نه کوي د دې دوه احتمالات یو خو دا د دوی دا کوم توبرکلوز مرض سي دي به تداوي ونیسي او د دوی اراز علائم به دوباره بیا پیرایسي یو خبره. او بل دا سي که چېرته همدارز دوی تداوی ونه کی نو دا مزایدت تو عام توبرکلوسیس د مزایمتی یا ام ڈی آر ٹی بی باندې بدلیدای سی سی هغه بیا تداوی هم مشکله ده او بیا کی 50% کسان سی دیغه سره تداوی هم خپل ژوند له لاس ور کوي نو دی تداوی مهمه فاکتور د شپه څنګه ډاکټر تاسو توصیه وکي باید کورس مکمل سی او دین علاوه د پاریس خبره دوی وکړه ور پاریس د څنګه سی توبرکلوز نو معلوم ده د تبیا نری رنز دا کسانو کی پیشی دي اکثرا وزن نه ډیر زیات کم وی متاسفانه بعضی اوقات خلکو سره غلط فهمی سی باید زله غړو پریز وکام لا خواجه شانو نه خورم نو دا یو لکه دا په دې ارتباط باندې سګی نه ده نری رنز څنګه لنوم معلومه ده د اکثرا لزیفی ل پریزونو ل دې شانو پیشی زی پدی کی اکثرا مجدد مریضان ته وی سی تاسو څومره خپل خوراک بهتره کولای سی په تغذیه باندې ډیر زیات فشار واچوي دا بهتره ده هغه احتیاطی تدابیر وکړه دي
دوستانو خبرونه چې توبرکلوز ناروغي ته ځنګل شوی و هم د غلطه پای ته رسیدي په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر صاحب اقبال بشیر اميري و چې موږ ته معلومات راکړل یو نړۍ مننه
زم په خپل نو به تاسو نه مننه کوم چې د موقع راکړل ترڅو دا مهمه موضوع وطنوال سره شریک کو او امید ده چې د دې بحث یا د دې موضوع نه زموږ تاسو په خبري وکړي دوی ته ان شاء الله څه فائدہ رسیدلی وي ډیره مننه
دوستانو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته د ازادي راډیو نورې خبرونه مه هیروي د وصله لپاره د الله پامن
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې